چال ریڈیو اسلام آباد۔
د مشال ریډیو په اړه د خبرونه کوم بیا حمزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې ساته خبرونه کې هم د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د خبرو او همداسې به د خبرونې په دویم نیمایي کې تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت هم واورئ، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کړي. سرټکی د پاکستاني فوج مشر جنرال لال شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلی دی. د پاکستان ریاستونو سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټي راتلونکې اونۍ په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو ګډولو په اړه له صوبای حکومت سره خبرې کوي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو د مرکز د باندې چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستاني فوج مشر جنرال لال شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا ویلي چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د ترغیب لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. د پاکستاني فوج اماډیکو دفتر ایس پی آر بیگا وویل افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون درې شمېرې شریکې کړې وې چې پر اساس یې پاکستاني امنیتي ځواکونو د ډیورنډ کرښې سره نږدې د وسلوالو لټون عملیات وکړل. په بیان کې راغلي چې د عملیاتو نتیجې له افغان لوري سره شریکې کړل شوې دي. بیان نور وضاحت نه دی کړی. تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت شورا د غونډې پر مهال پاکستاني فوج مشر جنرال لال شریف ته ټلیفون کړی او هغه ته ویلي ول چې شواهد شي د کابل پر امریکایي پوهنتون برید د ډیورنډ کرښې له هغې خوا تنظیم شوی و. اشرف غنی له جنرال لال شریف په غوښتنه کړې وای چې په برید کې د ککړو وسلوالو پر ضد جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د کابل پر امریکایي پوهنتون برید غندلی دی. تېر ماښام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیالي او په کابل کې د یوناما سرپرستی پارنیل کارډیل په یو بیان کې ول د زده کړو پر مرکز قصدي برید ظلم دی او ترسره کوونکي باید عدالت ته وړاندې کړل شي. د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې د وسلوالو په ډزو کې تحصیلدار او د غشپش ساتونکي وژل شوي دي. د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بنګلزی نن مشال ریډیو ته وویل شپېښه تېره شپه هغه وخت هغه مهال وسوه چې تحصیلدار نعیم ګچکی له جونی څخه گوادر ته روان و. دی وایي په برید کې د تحصیلدار څلور ساتونکي ژوبل شوي هم دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. دا برید پر داسې وخت شوی چې نن د بلوچ وژل شوي مشر نواب اکبر خان بوکټي تلین لمانځل کېږي او د صوبې د مرکز کوټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې کار بندي شي. بوکټي په 2018 کال کې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو په عملیات کې وژل شوی و. د نوموړي وژنې په تور د پاکستان په سپریم کورټ کې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ضد مقدمه هم روانه ده. د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټي راتلونکې اونۍ په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو ګډولو په اړه له صوبای حکومت سره خبرې کوي. نوموړی تېر مازدیګر مشال ریډیو ته ویل د پښتونخوا اسمبلی وار له مخه د قبایلو له ځان سره د شاملولو په اړه قرارداد منظور کړی دی.
دی لڑکی دھاگے دمخ کے نا یو متفق قرارداد دے چی د سب حقوقی غختنا ہم کڑے دا چی قبیلی سی میری خیبر پختونخوا کی زمکڑے شی منگ دا ٹول کمیٹی برا روان ہونے د خیبر پختونخوا حکومت سرا ملاوے دو لپار زو او منگ پور سر کینو او معاملات بٹاکو.
جنرال عبدالقادر بلوچ هله وشوده چې د کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو له بشپړېدو سره شاید روان کال لپاره په پښتونخوا د قبایل ورګډولو انتقالي بهیر پیل شي. د زیاته کړه چې دا موضوع به پارلمان ته بحث ته هم سپاري او په قبایلو به د هغوی خوښه پرته هیڅ پرېکړه نه ورته پی. د ترکی په جنوب ختیځ کې د پولیسو د مرکز د باندې چاودنه سوي چې په کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي دي. چاودنه نن د سیزری په ښارګوټي کې سوي چې د شام او عراق پولې ته نږدې پروت دی چې اکثر اوسیدونکي کردان دي. سرکاري خبري اژانس انادولا وایي برید کردش ورکرز پارټي کړی دی. ترکی، اروپایي ټولنه، امریکا دغه ډله ترګر ګڼي. په 2015 کال کې د اوربن ترماتېدو وروسته په تیرو دوه نیمو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د خپلواکۍ غوښتونکي پی کی کی ترمنځ نښتې زیاتې سوي دي. دا برید په داسې حال کې سوی چې ترکی په شام کې د داعش وسلوالو او شامي کوردي ملیشا پر ضد په لومړي ځل لوی بریدونه پیل کړي دي. شامي کوردي ملیشا د ترکی له پی کی کی ګوند سره اړیکې لري. د عراق دفاع وزیر خالد عبیدی ته پارلمان د درغلي په تورونو د عدم اعتماد رای ورکړې ده. د پارلمان غړو ول شاغلي عبیدی تیر ورځ 102 رای ترلاسه کړې او په مخالفت کې 1223 رای واچول شوې او اتلس غړو ووټ ورنه کړ. تر دې وروسته عبیدی پر خپله فیسبوک پاڼه وویل د عراق تر دې ځایه رسونکي بریالی شول. د وویل ټولې هڅې وکړې چې د اداري فساد یا درغلي ضد مبارزې وکړي، خو داسې ښکاري چې مالکان زیات پیاوړي دي. د هغوی اوازونه زیات اوچت دي او اقدامات یې ډېر پایداره دي. عبیدی د پارلمان پر مشر یا سپیکر سلیم الجبوري او نورو حکومتي چارواکو کاروبارانو تور پورې کړ چې د ځینو خاصو قراردادونو کولو یا د درغلي په تور له دندو ګوښه کړل سو کارکونکو بیا بهلول ته مجبوروي. د جرمنی بهرنی چارو وزیر فرانک والټر سټاننمایر له روس سره پر وسلو د کنټرول یو نوی توافق ژغ کړی دی. نوموړي نن د جرمنی په یو ورځپاڼه کې په لیکنه کې دا وړاندیز پر داسې وخت کړی چې د روس او ناټو په پوځي مشکونو کې زیاتوالی اندېښنې پارولي چې شایي په غیر ارادي توګه د جنګ لامل سي. سټاننمایر لیکلي چې روس له 2014 راهیسي د لسیزو په موده کې د باور له ریښتو او د سولې له بنسټیزو اصولو څخه سرغړونه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کله چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک بیړۍ د امریکا کښتۍ ویرولو هڅه وکړه نو امریکایي بحري ځواک د خبرداري ډزې وکړې. د بحري ځواک ویاند بیل اربن بیګا وویل تېر ورځ د پیښې پر وخت د امریکا یوې بیړۍ درې ډزې وکړې چې په نتیجه کې ایراني کښتۍ ولاړله. د ویل دا پیښې د فارس خلیج په شمال کې سوې. تر دې مخکې امریکا د یو بلې پیښې خبر ورکړې و ویلي وو چې د سې شنبې یا نهې په ورځ د هرمز له تنګې سره نږدې ایرانیو کښتیو یو امریکایي جنګي بیړۍ وځوروله. خبرونه پای ته رسیدل. سراج جهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 26 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ 26 پیسې او په 1.9 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 28 پیسې او په 23 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 45 پیسې او په یو روپۍ 55 پیسې. او 295 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 25، بنو کې 6 او 3 او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستانی پوز مشر وایي خپل خوره په افغانستان کې د ترګری لپاره کارول ته نه پرېږدي. نوموړي په کابل کې پر پونتون برید هم غندلې. د پاکستان ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا و ګډول بهیر به دروان کال تر پای فایل سي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په چکدره کې د سوات موټروی پرانیست کړی دی. پوهان وایي پاکستان د چمن بولدک لاره په تړلو سره د نړیوال قانون خلاف ورزي کړې ده نو د کاروباریانو تاوان به هم ورکوي. د کوټي وکیلان او قانون پوهان وایي د رواني میاشتې برید دوی او ملګري یې بې په نفسیاتي توګه اغېزمن کړی دی. د دې هر څه اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا ویلی دی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د تراګری لپاره کارول ته نه پرېږدي. د پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا ویل افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون شمیرې شریکې کړې وې چې پر اساس یې دوی عملیات کړي دي. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلی دی او یو ځل بیا یې ویلي چې پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګه وایي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته باور ورکړی چې د افغانستان له اړخه ورکړی شوی په معلوماتو به هر ممکن کومک کیږي. د پوز د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې په کابل کې امریکایي پوهنتون برید په لړ کې افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفونونو درې شمیرې شریک کړي او په دې بنیادی د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو شکمند سیمو کې چانس عملیات کړي دي چې د وسلوالو د موجودګۍ تسې کوشي. خبر پاڼه زیاتوي چې په کابل کې د حمله په وخت مبینه موبایل سیمونه د افغانستان موبایل نیټورک استعمال کړي دي او د دې نیټورک موبایل سیګنلې د پاکستان په حدودو کې موصلېږي. خبر پاڼه وایي چې چانس یا کومبینګ اپریشنونو نتیجو په اړه د افغانستان چارواکي خبر کړي شوي دي. تیره ورځ افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ملي امنیت شورا د غونډې پر مهال جنرال راحیل شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې شواهد ښایي چې د پولیس غاړه د کابل په امریکایي پوهنتون د برید منصوبه بندي شوې ده او حمله کوونکو ته د پاکستان نه احکامات ترلاسه شوي وو. ډاکټر اشرف غنی له جنرال راحیل شریف غوښتنه کړې وه چې په برید کې د ککړو وسلوالو پر ضد دي چې د اقدامات وکړی شي. بلخوا تېره ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم د دې برید غندنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي مشن یا ماموریت یوناما هم د کابل په امریکایي پوهنتون د برید غندنه کړې ده. تر ماښام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي او په کابل کې د یوناما سرپرستی پارنیل کارډیل په یو بیان کې ویلي د سکړو پر مرکز کسدی برید سلم دی او تر سره کوونکي باید عدالت ته وړاندې کړی شي. تر دې مخکې د افغانستان بشري حقوقو کمیشن د بشري حقوقو فعالانو او ټولنو هم پر پوهنتون د برید غندنه کړې وه. د تېرې چهارشنبه په ماښام په پوهنتون په برید کې 14 کسان وژل شوي او 15 څلوېښت ژوبل شوي وو. افغان حکومت وایي په وژل شوو کې د پوهنتون یو استاد او 8 زده کوونکي شامل دي. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې.
د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي د هغو سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. نوموړي تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د قبایلو سیمو د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سپارښتنو تفصیل ورکړ. رابعه اکرم خان یې نور حال راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم مشیر او د قبایلی سمو د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي چې د قبایلی سمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر او د قبایلی سمو د اصلاحاتي کمیټې چیرمن په خارجه چارو وزارت کې د قبایلی سمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سپارښتنو تفصیل ورکړ او ویل چې په خیبر پښتونخوا کې قبایل ورګډول سمدستي نشي کېدی. د دې لپاره د 15 کاله وخت تجویز ورکړی شوی دی. د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ سره د فاټا اصلاحاتو په اړه خبرو غونډه کولو په وخت د سرتاج عزیز وینا وه چې دا ناممکنه ده چې قبایلي سیمې موجوده حالت کې وساتل شي او نه یوازې صوبه جوړول یې قابل عمل دي او نه د کونسل جوړولو نه مسله هواریږي.
قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو په فوري توګه ممکن نه ده. دا به په ورو ورو کول وي او دې لپاره موږ د 15 کالو موده تجویز کړې ده او په دې موده کې به قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره تیاریږي او په دې کې لومړی کار دا دی چې تر څو بې کور شوي خلک واپس نه لیږل کیږي کاربن کیږي. بیا د هغوی به حال اول دي. نو دا د بدلون په لومبي مرحله کې زمون کار دی.
یہ تو پہلا ہمارا ٹرانزیشن پیریڈ میں کام ہے.
په دې سوال چې آیا خیبر پښتونخوا سره د لړکی رابطه شوی نو دوه ول چې روانه اونې به د لړکی کمیټه د خیبر پښتونخوا حکومت سره رابطه کوي او رائے بتی اخلي. د خپل خبرو کې زیاته کړ چې د قبایلی سمو پرمختګ لپاره موږ د لسو کالو یو پرمختیاي پروګرام تجهیز کړی چې د قبایلی سمو ټولنیسي او اقتصادي حالې سره د خیبر پښتونخوا په سطح راوستي شي.
اب دو تین سال کے اندر
په دوه درې کال کې د جنسو په لوی خارونو یا هډ کوارټرز کې د صنعتونو مرکزونه جوړې دي شي چرته چې د جدید دور مارکیټونه کالونیانی کولونا کورونا اسپتالونه وی. نو تاسو وګورئ چې خلک څنګه هلته اوسېږي. اقتصادي هلې ځلې به شروع شي، تجارت به کیږي او مقامی صنعتونه به وي. نو دوه درې کالو کې تاسو تر لسو پورې صنعتونه مرکزونه جوړولی شئ او موږ دا تجویز هم ورکړی دی چې دا مرکزونه دي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري سره وتړل شي.
خپل خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې قانون نافذ کولو لپاره د لویس په شمیر کې به د نورو شلو زرو اضافه هم کیږي او له دې علاوه په قبایلي سیمو کې د سمکو اصلاحات سره سره قانوني اصلاحات هم راوستل کیږي. دا هم وویل چې دا رپورت په ډیر سر پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کیږي او په دې بر روانو سلورو یا شپږو هفتو کې کار هم پیل شي.
ربی اکرم خان د پاکستان ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلي سیمو په پښتونخوا کې د ورګډولو انتقالي بهیر له هغو سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو کلیو ته له ستنولو او بیا بحالۍ څخه پیلیږي. زموږ همکاري ربی اکرم خان له نوموړي سره مرکه کړې او له هغه یې پوښتلي چې د قبایلو په پښتونخوا د ورګډولو مرحلې به څه وي.
یہ جو اسٹیجز ہیں جب تک یہ تمام کے تمام اسٹیجز کور نہیں کیے جائیں گے تو اپنے طور پر
پدی کی مختلف پڑاؤں نے دی نو ترسو پور چدا ٹول پڑاؤں نوی تر سرکڑے شیوی نو مگ پخپل تو گادا پا قبیلو تپل نغواڑو. پارلیمان دیر اہم دے قبیلی جرگا مہم ادا اور ٹول قواو پا شمول تاسو لخوا معلومات دیر اہم دی دیکھ بوقت لگی خو ہیل پکار دے چی تر دی کل آخر پوری با دی اصلاحات دا نافذ کولو کوشش وشی
اس سال کے آخر
دا خبر اوم کیږي چې خیبر پختونخوا سره سم کړی شي نو تاسو وایئ چې خیبر پختونخوا په دې رضا شي؟
بالکل ان کی آلریڈی یونانیمس ریزولوشن ہے.
دی لڑکی دھاگے د مخ کنا یو متفق قرارداد دے چی د سب حقوقی غختنا ہم کڑی دا چی قبیلی سی می دی پخیبر پختونخوا کی زم کڑی شی مونگ دا ٹول کمیٹی برا روانہ ہونے د خیبر پختونخوا حکومت سرا ملاوی دو لپار زو او مونگ پور سر کینو او معاملات بٹا کو
سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی.
د کڈوالو خبر کی کی د وزیرستان سنیدو په حق لتا سوای چی ال تک کم ریہیبلیٹیشن کر دے اب تر کل شروع کی گیا اتر کل اب مکمل شی
جہاں تک ریہیبلیٹیشن کا تعلق
ترسوچ د شمالی اور جنوبی وزیرستان د بحالی واپسی تعلق تے نو د جنوبی وزیرستان با راروان میاش پوری مکمل شی او د شمالی وزیرستان با د نومبر نه مخ کې ټول خلک واپس لاړ شي نو هم دې کال با دوی واپس زی
والا نومبر سے پہلے تمام کے تمام لوگ واپس جا چکے ہوں گے. ان کا بالکل پلان ہے اسی سال
فوج بکل واپس آ
فوج کی ابھی ضرورت نہیں ہے
اسی ضرورت نشتا ترسو چې خلک خپل اجازت نه ورکوي واپس ای لپارا او دا اجازت په خپل قبیل ورکوي. دا ذمہواریاں مونږ به هغوی ته ورکو او چې ذمہواریاں سنبھال کړي نو بیا به پوز واپس کیږي.
فوج جب ذمہ داریاں سنبھال لیں گے تو پھر فوج
افغان کډوالو خبره کیږي هغه واپسی روانه ده نو تر کله به دا مکملي کی او هغه ته څه انسینټیو هم ورکړي دي واپس.
ہم نے ان کے لیے 3 لاکھ روپے پر فیملی بندوبست کیا ہوا ہے.
منگ دا افغان کڈوال لپار دا ہر کور پسر دا 3 لاکھ روپے انتظام کرے دے. دا خبر ڈینا مہیما نوٹ کڑی چی منگ یعنی حکومت پاکستان دوی لپار چکلا افغانستان تا لاڑ شی نو ٹولو افغان مہاجرینو تبا غنم ورکوی. منگ دا خوراک نړیوال ادارے سرا دا بندوبست کرے دے چی دوڑو او دا غنمو پا شمول کا نور ہم ضرورت کی نو ورکو با. دا یو ڈیر غٹ مراد تی چی دا یو غریب ملک باوجود ہم دوی تا دا دریو کالو پوری ودا ورکو.
3 مہینے کا یہاں سے لے کے جائیں
ویبرا روان کال پوری واپس افغانستان تا لاڑشی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو د چارو د وزیر عبدالقادر بلوچ څرګندونه واوریده د قبایلی سیمو د بیکوره کړل شوو خلکو په اړه او د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره. بل پلو سرتاج عزیز ویلي چې دغه پروسا یا بهیر به 15 کاله ونیسي. زموږ همکار سراج زهیر په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو چارو څېړنیز مرکز له مشر ډاکټر اشرف علي سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلي چې آیا دا 15 کاله موده چې ده دا اوږده نه ده؟
بنے خبر خدا دے چې 15 کال اگر چې ډیر زیات ټایم دی بیا مو او خلک چې کم دی نو هغه دومره ستړي شوي دي د جنگونو د تسلسل نه جګې دومره منتظر نشي کولی 15 کال. خو بیا هم زوی مې چې یو عمل شروع شي نو 15 کال کې خپل یو منطقي انجام ته ورسېنه. دا د فاتا د خلکو په ګټه باندې په خصوصي توګه او عمومي توګه به د پاکستان د خلکو په ګټه باندې تمام شي.
ډاکټر صاحب یو پدې کې یو بل خبر هم راغلی دا چې وی چې په کال 2018 کې به بلدیاتي انتخابات کیږي نو تاسو څنګه چې د دې عیني حیثیت بدلون د پاره چې دینو بلدیتی انتخابات سمره لازمی دي او دا به سمره ګټور ثابت شي.
د دې سره بدا وشي چې خلک چې کم دینو هغه به په یو سیاسي عمل کې را دن نشي، هغه کم ته چې مونږ د مین سټریمینګ یا د هغه قومي دارې ته دراوستو خبره کوو نو هغه به هغه باندې ګرځم په خیال ګوتی زر تر زر پوری شي پای کې به د خلکو لپاره یو سنس اف اونرشپ چې دی هغه مخې ته راشي او دا خلک چې دي دغه عمل ته به خپل عمل وکړي. نو زه فکر کوم چې غټه ګټه به دای چې زر تر زر په دغه کم استم په دغه مقامي یا محلي حکومتونو باندې کار شروع شي.
ډاکټر اشرف علي صاحب یو خبره دلته بل راځي، څنګه چې دا اصلاحاتي کمیټې د پارلیمان د غړو سره ملاقات شروع کړي په دغه وخت کې ځینې د فاټا مشران راوچت شو، هغوی په اخبارونو کې په مختلفو میډیا باندې خبرونه هم راغلي دي چې هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې دا د دې حیثیت بدلون شي، یعنی هغه وایي چې قبالیت چې دی نو هغه زمونږ نه ختموي. نو آیا تاسو څه ګڼئ چې دغه خلک چې دی نو دا په دې کې خنډ خو به جوړ نه شي؟
سیاسي عمل چې کېږي نو ظاهر خبر دی چې په سوسایټي کې هر کس خلک کې الته کې ذهنونه او فکرونه او سوچونه چې دي په یو زاویه باندې نه وي، په یو پیج باندې نه، همیشه د پاره پای کې تضادات دي. نو دا خلک داسې هم شته چې هغې دا نه غواړي، دا هم ممکن نه ده چې د هغې څه سیاسي یا ګټي هغې ترلاسه کول غواړي یا څه وسټډ انټرسټ دي د هغې. خو بهرحال دا سړی نه شي ویلی چې ټول خلک ته یو خبره کوي که نه. خو بدلون شو پورې چې د بدلون تعلق دی نو بدلون خو زما په خیال چې په دې باندې به یو سړی په دې نظر باندې چې مونږ بدلون نه غواړو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې تیر شپه د نصرګند وسلوالو کسانو د ډزو له امله د تحصیلدار او د هغه شپږ ساتونکي وژل شوي دي او څلور نور ټپي شوي دي، څوک چې د علاج لپاره وکراچي ته انتقال شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورټ لري.
د کوټ څخه وسو کیلومتر لري ولودیز لور ته د ګوادر په تحصیل سنسر کې وسلوالو کسانو د ګوادر د تحصیلدار نیمګشکي پر موټر باندې ناڅاپه ټکان وکړل، کله چې هغه د خپل ساتونکو په څارنه کې د ایران په سمندر پوری د جیونی سیمې څخه بیرته د ګوادر په لور روانو. په دې ترڅ کې د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بنگلزی و مشال ریډیو ته وویل شاغلی بنگلزی وای چې تحصیلدار نیمګچکی د تربت وسیدونکو او د پیښ څخه لمخه په خپل موټر کې د هغه ځای څخه پر تیرېدو چې ناڅاپه د وسلوالو کسانو له لوري د برید پنش سو. کمشنر ګوادر زیاته کړه چې تر اوسه یوې ډلې هم د دغه پیښ پړه په غاړه نه ده اخیستې او نه هم څوک نیول شوی دی. د ګوادر پیښ په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې نن په ټوله صوبه کې د بلوچ مشر نواب محمد اکبر خان بوکټي یولسم تلین لمانځل کیږي. پر دې مهال د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې کاربندیز اعلان شوی دی. د کاربندیز پر مهال په کوټ ښار کې د موټرانو چلن کم دی. بلوچ مشر نواب بوکټي په کال 2006 کې په ډیره بوکټي کې هغه مهال وژل شو کله چې دغه وخت د ولس مشر جنرال پرویز مشرف لخوا په ډیره بوکټي کې فوجي عملیات کېدل. د پخواني ولس مشر په ضد د نواب بوکټي د قتل مقدمه اوس د بلوچستان په ستر محکمه کې روانه ده. خو تر دم ګړې پورې پخوانی ولس مشر د ستر محکمې د قاضیانو و مخې ته نه دی پیش شوی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ملکنډ په چکدره کې د سوات موټر وی پرانست کړي. نومورې تیر ورځ په تاڼه کې ولسته په وینا کې ویل چې د 2019 کال تر پای پورې به دا سړک جوړ کړل شي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چکدره ملکنی جنزی کې د سوات موټروی باقاعده پرانسته وکړه. په دغه موقع د وزیر اعلی سره د پی ټی آی مشر عمران خان او د اتحادی پارټۍ جماعت اسلامي مشر سراج الحق موجود و. وروسته وزیر اعلی تاڼه کې یو لوی جلسې ته خپل وینا کې ویل چې پی ټی آی ته ولس د بدلون لپاره اوټ ورکړو او دوی د بدلون لپاره د صوبې کې عملی کارونه روان کړي دي. دوی ویل چې سوات موټروی چې یو اتیا کیلومتر اوږد دی پرې څلوېښت ارب روپۍ خرچ کولی شي.
سره به په سړک جوړیږي او مبارکبادي خبره دا ده چې په پنځلس میاشتې کې به دا موټروی تاسو مکمل شي. دا بل کال 2017 چې ختمیږي سره به موټروی تیاری او د ملکنډ خلک به 40 منټ کې انشاءالله تعالی کرنل شیر انټرسټ.
دوی زیاته کړه چې د موټروی جوړېدو سره به د ملکنډ ډیویژن اوو ضلعو ولس ته ډېرې زیاتې پیدې ورسي.
دې فائدې وړې نه دي. دوی سره سیاحت هم ترقی کوي، دلته به کاروبار زیات شي، دا ټول پاکستان به په ملکان باندې را روان شي ان شاء الله تعالی. سیاحت چې کوم مستقبل دی هغه تاسو سوچ هم نشئ کولی. زه بیا تاسو مره او خبره به کسی دا ده چې دا د پاکستان کې د صوبې طرف نه مخکینی موټر وی ده چې یو صوبې هم نشي جوړولی، مونږ درته جوړو لګیا یو.
په دغه مقابله پی ټی آی مشر عمران خان جلسې ته خپله وینا کې وویل چې خیبر پختونخوا صوبه په ټول ملک کې یو مثالی صوبه جوړه کړې شوې ده، او په دې صوبه کې په لویه سطح کرپشن ختم شوی دی. 30% کمیشن به هغه چاته ملاویږي چې څوک هم د کرپشن نشاندهی په هر یو محکمې کې وکړي، او دا د کرپشن ختمولو لپاره یو غوره طریقه ده. زه چیلنج ورکوم نورو صوبو ته او د ملک وزیر اعظم ته چې د کرپشن ختمولو لپاره قانون جوړ کړي. د پی ټی آی جلسې لپاره سیمه کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي ول، او بعض د تګلارې تړلې شوې وې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه، اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اوریدلای. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن بولدک اوره تړل کېده، له کبله سوداګرانو او کروندګرو ته پراخ مالی زیان رسیدلی دی. دوی وایي تازه میوه او خواړه یې ضایع شوي دي. د نړیوال قانون پوهان د دروازې تړلو ته په کوم نظر ګوري، او کاروباریانو ته د رسیدلي تاوان ازاله به څوک کوي؟ په دې اړه رپورټ لولنډې د می ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پر پوله د تاوتریخوالي له امله د تجارتي لار د هر ډول کاروبار او تګ راتګ پر مخ 8 ورځې تړلې پاتې شوې ده. افغان چارواکي وایي لار پاکستان تړلې ده، او د بیرته پرانستلو لپاره یې داسې شرطونه وړاندې کړي دي چې افغانستان یې نسي منلی. اوس پوښتنه دا ده چې د چمن د لارې تړل کېده د نړیوال قانون له مخې تر کوم حده جواز لري. په اسلام آباد کې د نړیوالو قوانینو کارپو مظهر خان وایي د گاونډیو ملکونو ترمنځ داسې ستونزې راځي، خو هغه باید په سیاسي او سفارتي کچه هوار کړل شي.
د پاکستان او د افغانستان په دې حق باندې په 1950 کې یو اګریمنت ساين شو چې هغه ته وایي پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت. هغه اګریمنټ بیرته بیا په 2010 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دستخط شو، او د دغه اګریمنټ چې کومه دریمه دفعه ده هغه دا وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به د ترانزیت یا د تجارت ازادي وي ټولو خلکو ته. او که داسې مثال مسله را پېښه شي، دواړه ریاستونه له دواړو هېوادونو به دا کار نه کوي چې دوی یو بل پوله وتړي، له مثال هغې وجه نه یو بل ته نقصان ورسي. دا کوم واقعیت چې شوی د هغې په بنیاد چې د کوم د بارډر بند کړی دی، د دې هېڅ جواز نه جوړېږي، قانوني جواز نه جوړېږي.
مظهر خان وویل د چمن پولې تړل کېده د ملګرو ملتونو له هغه تړونه هم سرغړونه ده چې کوم په 1969 کې لاسلیک شوی و. بل پلو د چمن د تجارانو مشر انجینیر داروخان مشال رډی ته وویل چې په دې 13 ورځو کې د ورځې په حساب د دوی په میلیونونو روپۍ تاوان شوی دی.
موږ په خپله پتی کې پریشانې ده چې د چا مالونه دي، هغه بیچارهګان د دې کار ولوېدل، خصوصا د هغه خلکو چې څوک د نودو میوو کار کوي، او هغه کې اکثره پاکستانیان دي. هغه د پاکستاني غټو منډیانو اړتیان ورته وایي، یا کمیشن کاران ورته وایي، هغه کمیشن کاران دي. دغه کمیشن کارانو افغانانو ته د کرنې په وخت کې لا هم پیسې ورکړې وې چې تاسو په دې باندې کرنه وکړي، او بیا به مالونه موږ سره لېږي، موږ به دا مال درخرڅو. دا مال ضایع شولو، د دې ضایع کېدو ډېر زیات نقصان دي. دا نقصان چې دي، دا هیڅوک هم دې ته تیار نه دي چې د دې پړه په غاړه واخلي چې موږ د هغه د تاوان.
آیا تجارانو او کروندګرو ته د رسیدلي تاوان ازاله به افغانستان کوي، او کنه پاکستان. د نړیوال قانون پو مظهر خان په دې اړه وایي
د دې چې کوم ډیمیجز دی د تاجرانو کمپنسیټ کول دا د پاکستان په ذمہ باندې راځي، ځکه چې دا د یو په سیاسي مسله کې له هغه مسله کې دوی مثال د تجارت بند کړي. دا چې ماته تاسو د 2010 ټریډ خو دلته هغه کې داسې څه شي نشته چې مثال ته په بارډر باندې هغه کې بلکې الټا دا څه دي چې دوی به دواړو ملکونو به فسیلیټیټ کوي، دا ترانزیټ ټریډ چې کوم دی د دواړو ملکونو ته به دوی فسیلیټیټ کوي، نه کې دته به دوی خندونه جوړوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله له هغه وروسته وتړل سوچي د اگست پر 13 نیټه د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو لاریون پر مهال د پاکستان بیرغونه وسوځول سو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریکټ
کې مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو. راځي چې لا عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورو. پاکستانی فوج مشر جنرال لایل شریف په کابل کې په پوهنتون برید غندلی او جلبیا ویلي چې پاکستانی خاوره پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د ترګري لپاره کارېدو ته پرېنښتي. د پاکستانی فوج عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګاول افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون درې شمېرې شریک کړې چې پر اساس یې پاکستاني امنیتي ځواکونو د ډیورنډ له کرښې سره نږدې کاروایي کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د کابل پر امریکایي پوهنتون د برید غندنه کړې ده. تېر ماښام د افغانستان د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیالي او په کابل کې د یوناما سرپرستی پارنیل کاډیر په بیان کې ویل د زده کړو پر مرکز قصدي برید ظلم دی او ترسره کوونکي باید عدالت ته وړاندې کړل شي. د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې د وسلوالو په ډزو کې تحصیلدار او د هغه شپږ ساتونکي وژل شوي دي. د مکران ډویژن کمشنر بشیر بنګلزی نن مشال ریډیو ته وویل پېښه تېره شپه هغه مهال شوې چې تحصیلدار نعیم ګچکي له جیونی څخه ګوادر ته روان و. د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتو او حکومتي کمیټې راتلونکې اونۍ په خیبر پښتونخوا د قبایلو ګډولو په اړه د صوبای حکومت سره خبرې کوي. نوموړي تېر مازدیګر مشال ویډیو ټول د پښتونخوا اسمبلی وار له مخه د قبایلو له ځان سره د شاملولو په اړه قرارداد منظور کړی دی. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو د مرکز د باندې 14 سوي چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. 14 نن د سیزري په ښار ګوټ کې شوي. د عراق دفاع وزیر خالد عبیدی ته پارلمان د درغلي په تور کړنو د عدم اعتماد رای ورکړ. د پارلمان غړول عبیدی تېره ورځ 102 رای ترلاسه کړ. په مخالفت کې 124 رای واچول شوي او 18 کسانو وکنه ورنه کړل. د جرمني بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر په روس سره پر وسلو د کنټرول یو نوی توافق غږ کړی. نوموړي نن د جرمني په ورځپاڼه کې دا خبره په یوه لیکنه کې کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کله چې د ایران انقلابي ساتونکي ځواک بیړۍ د امریکا کښتۍ ورولو هڅه وکړه نو امریکایي بحري ځواک د خبرداري ډز وکړي. خبرونه مولا مشال ریډیو او ریډیو عبدالحی کاکړ وړاندې کول او زو اسلام آباد ته او وبرو چې د پاکستان ورسپانو پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابی اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د قبایلي سیمو لپاره د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشات او لس کاله پرمختیایي پروګرام د قبایلي سیمو اولس لپاره د تسلی وړ ضرور کېدای شي خو دې لړ کې د قبایلو د نمایندو او اولس نه رایې نه اخیستې شوې. ادارې مخکلي کې باید چې د کومو اصلاحاتو نفاذ ضروري دی په هغه د کار شروع کړی شي. ادارې زیاتوي چې قبایلي سیمې او اولس نه صرف ماضي کې د پسماندګۍ ښکار شوي بلکې د بېکورۍ حالت هم د دوی په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. دې حالت نه قبایلو راوستلو لپاره پکار ده چې د آبادکاري او د بیا بحالۍ سره سره معاشي هلې ځلې د شروع کړې شي چې هغه د مقامي آبادۍ ضرورت پوره کوي او په ژوند کې بدلون راولي. ادارې لیکي په قبایلي سیمو کې انتظامی او معاشرتي بدلونونه راوستلو لپاره مرحلهوار کوښښونه وکړي شي او په خاص توګه قبایلو لسته دا باور د ورکولو ضرورت دی چې هغه د برابر اولسي وګړي او ملکي رایج د قوانینو په دایره کار کې راځي. ادارې خپله لیکي چې په قبایلي سیمو کې د صحت، تعلیم او کاروبار ښه مواقع او په سیمه کې د ترقی منصوبې د شروع کړې شي چې قبایل په قومي بهیر کې شامل شي. په همدې موضوع ایکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې فاٹا کې اصلاحاتو په اړه دي د ولس رائے خیال وساتل شي. د فاٹا د ترقی لپاره هلته په جنگي بنیادونو د کار وکړی شي. ادارې وایي د قبایلو د ترقی لپاره د ډیرو مالی وسایلو ضرورت دی او باید چې د سیفران وزارت، فاٹا سیکریټریټ او نورو ادارو ترمنځ د رابطې مضبوطی شي چې یو ښه نظام جوړ کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د منشیاتو او د جرمونو د مخنیوي څانګې لاړخه جاري کړې شوې او رپورټ کې راغلي چې د منشیاتو افغان سمګلران د اپیمو پوډر او د نورو د نشئی توکو د منتقلې لپاره د پاکستان لار استعمالوي. د دې مکرو کاروبار مخنیوي لپاره اگر چې د پاکستان د منشیاتو د مخنیوي څنګه خپل کوشونه کوي، خو اعلی حکومتي چارواکو لخوا د دې کاروبار د مخنیوي لپاره څه خاص اقدامات په نظر نه راځي. ادارې په وینا چې قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان کې د ترهګرۍ مخنیوي سره سره د منشیاتو د مخنیوي خبره هم شوې وه، خو د ترهګرۍ مخنیوي خلاف اپریشن په اخرنی مرحلو کې دی او د منشیاتو مخنیوي لپاره د اړوند چارواکو اندېښنه او فکرمندي په هغه ستنه ښکاري کمه چې په کار وه. ادارې اخیر کلی کې د منشیاتو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اوچتول پکار دي او باید چې پوره قوت سره دا ختم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان په ځینو سیمو کې زیاتېدونکې ناامنۍ ته په کتو د هغه هیواد پر واکدارانو غږ کړی چې د خبریالانو حفاظت لپاره دی جدي ګامونه پورته کړي. نیوز ویک مجلې بیا د روسیې لخوا د لنډ وخت لپاره د ایراني هوایي اډې کارولو موضوع څېړلې ده. د دواړو لیکنو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو په حملو کې زیاتوالی ته پغتو هلته د خبریالانو د تحفظ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ایران او افغانستان لپاره د سازمان مشر رضا موینی ویلي د خبریالانو او رسنو ساتنه د حکومت، پولیس او امنیتي ځواکونو کار دی. د نوموړي په خبره د افغان ولس خوندیتوب باوري کولو کې خبریالان هم شامل دي او په کار ده د هغوی د حقونو تحفظ هم یقیني کړل شي. سازمان پر افغان ولس مشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله غږ کړي چې په دې لړ کې باید مناسب ګامونه پورته کړل شي. سازمان وایي په داسې حالاتو کې باید نیټو هم خپله ذمهواري پوره کړي. د سازمان په خبره په کار نه ده چې د طالبانو د ګواښونو او یا د نړیوالې ټولنې د چوپتیا له امله د افغان خبریالانو حوصلې پستې شي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي روانه میاشت د روس لخوا د ایران له همدان خار سره نږدې د نوجه هوایی اډې استعمال په اړه د ډیرو شنونکو دا نظر و چې په سیمه ایزو شخړو کې د ایران د پټو فعالیتونو له عادي پالیسۍ یو جدا عمل تر سترګو شو. مجله له دې پلوه هم دا یو حیرانوونکې خبره بولي چې تهران پر خپله خاوره کې د مداخلت په اړه ډیره حساسه رویه لري. مجللی کې په یوه اونۍ کې دننه ایران اعلان وکړ چې فلحال دا کار ودرېدلی دی، خو بیا هم په راتلونکي کې داسې کېدی شي چې روس یو وار بیا د هوایی اډې استعمال وکړي. خو دا به په دې منحصر وي چې په سیمه کې حالات څرنګه دي او دا چې تهران یې اجازت ورکوي که څنګه. مجللی کې بلخوا روس دا نه غواړي چې د نړیوال فشار له امله په شام کې حکومت بدل شي. د مجلې په خبره روس په لیبیا کې د حکومت بدلولو په وړاندې د نړیوالو قوتونو فشار ته په کتو د نیټو له مداخلې زده کړه وکړه. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلیو چې د نه الوت سیمې برقرار ساتلو په اړه له ملګرو ملتونو ترلاسه شوې اجازت په ګډوډولو سره نیټو د ولس د ساتنې په پلمه هلته په جنگ کې مداخلت وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو ستاسو لپاره ناسا خبرونه هر ورځ وړاندې کوي. تیر ورځ په خوست کې سلګونه کسانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ لپاره غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو د افغانستان ملي یووالي حکومت مشرانو تر منځ اختلافاتو ته په کتو له هغوی وغوښته چې ولس دې نه ویشي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل د غونډې ته ورغلی او رپورټ پرې رالېږلی.
په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د یوې غونډې ویناوالو په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خپلو سرقوي چلندونو په خاطر د ولس په خپلو کې نه سره ویشي. یاده غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د خوست د جرګو په تالار کې د ځوانانو خوځښت په نوم د یو ټولنیز بنسټ لخوا رابلل شوې وه، د قومي مشرانو او ځوانانو په ګډون پکې د افغان ځواکونو یو شمېر منصوبینو هم برخه لرله. د ولسی جرګې غړي او د یاد بنسټ مؤسس کمال ناصر اصولي په خپلو خبرو کې د افغان حکومت په مشرانو غږ وکړ چې
افغانستان ولسمشر ته وایي چې هیڅ یو کاري نه بنډارېږي،
کمال ناصر اصولی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه که د دې هېواد په هره سیمه او هر توکم پورې تړلي دي، یو وجود دي او د یو ولس او یو هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د امن لپاره خدمت کوي. د سرحدي ځواکونو یو تن افسر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه مهال په خپلو وظیفو کې بریالی کیدای شي چې ولس یې تر شا ولاړ وي.
زه سمونمل سردار محمد تر هغه وخته پورې چې خلک موږ شاته ولاړ نه وي، منګه په تنهایی سره نشو کړای چې بدون د خلکو د حمایت نه منګه خپل شارې په مخ بوزو. البته دا چې موږ شاته خلک ولاړ وي او موږ نه حمایت کوي لکه نن چې حمایت کړی ده، دا موږ د پرسونل په مورالو باندې، په روحیاتو باندې، په معنویاتو باندې ډیر مثبت اثر کوي.
د رحمت الله سروری په نوم د خوست یو تن مدني فعال وایي چې په دې غونډه کې د خلکو پراخه ګډون د افغان ځواکونو سره د ولسي مینې ښودنه وه.
دا چې نن ورځ کومه غونډه نیول شوې وه، د افغانستان د ملي اردو، ملي امنیت او د پولیسو ملي ځواکونه وستایل شول. یوازینۍ موخه وطني مینه او احساس و چې دوی د وطن په خاطر قرباني ورکوي. زموږ ارضي تمامیت سوتي، زموږ ملي نوامیت سوتي.
یاد دې وي په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې ګډونوالو یو شمېر سرتیرو افسرانو ته د ګلان امیلونه غاړه ته ورواچول او دوی سره یادګاری انځورونه واخیستل.
د فرانس فرانس خبری اژانس لیکلی چې د پنجاب حکومت هغه پروژه تر انتقاد دلاندې راغلی ده چې ورسره سم یې د ښوونځیو نجونو ته چرګان ورکړي چې هغه وساتي. په دې پروژه کې نجونو ته د پخلی روزنه هم ورکول کېږي. د ښځو حقونو لپاره فعالانو پر دې نیوکې کړي او وایي چې له دې څخه داسې تاثر راځي چې ګواکې پخلی یوازې د میرمنو کار دی. اسرار الله مومند لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د پاکستان د پنجاب صوبې حکومت داسې پروژه پیلوي چې لمخې به یې د جینکو په سکولونو کې هر یوې زده کوونکي ته چرګان ورکول کیږي. د دې ګام یو هدف دا هم دی چې جینکو ته به د پخلي پړه ښودنه کیږي. د پنجاب صوبې چارواکي وایي ړومبی به شاوخوا زرو سکولونو کې جینکو ته د یو تن پر سر څلور چرګې، یو بانګي او د دې لپاره پنجره ورکول کیږي. د پنجاب حکومت د څارو روزنې څانګې مشر نسیم صدیق فرانس خبری اجانس ته وویل چې د دې کمپاین موخه د پولټری یا چرګانو کاروبار ته وده ورکول او د صحتمند خوراک په اړه ماشومانو کې پوهاوی پیدا کول دي. نوموړي د نړیوال بینک د هغه رپورټ یادونه هم وکړه چې پکې ویل شوي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې ماشومانو کې د پروټینو کمی دی. صدیق وایي په دې کمپاین کې به جینکو ته د پخلنځی یا کچن د صفایي په اړه اهم ښودنه کیږي. نوموړی وایي دوی دغه پروژه د جینکو په سکولونو کې ځکه شروع کوي چې پخلی اکثره جینکۍ کوي او د په خبره د هلکانو پرتله جینکۍ ډېرې ذمهواره اهم وي. خو پاکستان چیرته چې جینکۍ د غیرت په نامه د وژنو ترڅنګ له یو شمېرو چیلنجونو سره مخ دي، هلته کې ټولنیزو فعالو د حکومت په دغه ګام سختې نیوکې کړي. همداراز په دې هیواد کې د میرمنو حقونو لپاره کارکوونکي پر ځانباري د پنجاب حکومت دغه ګام په سختۍ سره غندلې او وایي د دې کمپاین سره حکومت میرمنو ته دا پیغام ورکول غواړي چې د دوی کار یوازې پخلی کول دي. نوموړی وایي باید چې دغه کمپاین د هلکانو په سکول کې شروع شي چې دا رنګ دوی کې اهم دا سوچ پیدا شي چې د کور او پخلی کار یوازې د میرمنو نه بلکې د سړو اهم دی.
اسرار الله مومند په کوټه کې د روانې میاشتې پر اتمه پر وکیلانو تر سوي برید وروسته لا هم په عدالتونو کې کار او ژوند ته نه دی پیل سوی. وکیلان وایي دوی او ججان یا قاضیان اوس هم وژل سوي یا ټپي سوي ملګري یادوي او درد یې له ځانه سره ګرځوي. د دوی په وینا پر هر ګام، هر ځای او هر مقدمه کې د وژل سوو وکیلانو ذکر کیږي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د کوټي د عدالت په دروازه کې ولاړ څوکیدار شغ وکړ چې پلانکای په نوم د پلانکی دی د خپلې مقدمې اوریدنې لپاره د جج مخې ته حاضر سي. دا ژغ دننه د انصاف پر څوکۍ ناست د بلوچستان های کورټ جج جمال خان مندوخیل هم اوریدی. نو په مقدمه کې حاضرېدونکی وکیل چې په حمله کې وژل شوی و څهره یې مخې ته ودرېده. هغه مقدمه وانه اوریدلای سوه خو بس تر سترګو یې یو څو اوښکې راتوی سوې. په حمله کې ټپي سوي وکیلان هم د پیشې له وجې ذهني ناروغان سوي دي. یو وکیل مظفر شاه هم زخمي سوي او په آغا خان هسپتال کې علاج روان دی. د وکیلانو اتحادي یو غړی منیر کاکړ وایي مظفر شاه د شپې له خوبه په چیغو وهلو سره راپاچی
کله کله د دې د شپې فلوتي په ځخانه سپیر کې دی د شپې چې دی راولیا کی چرچرافان شو کی ناری وغاری شو کی هغه چې ما په شتنه سره کوي چې مال د شپې په خو کې مال یې ملګری کوي تر دې
کامران ملاخیل د های کورټ یو بل جج دی او ډیر نږدې ملګری په حمله کې وچل سوی دومره غمجن دی چې تر پیښې څو ورځې وروسته هم عدالت ته نه ولاړی خو وکیل حسین آغا د نوموړي یو بل کیسه هم کوي وای چې کله زخمیان کراچی ته یوړل شو او هلته هسپتال په علاج غفلت وکړ نو وکیلانو دا حال پر ټلیفون په کوټه کې ناست کامران ملاخیل ته ورکړ
شهر کامران د دیخوا ولاړی کراچی ته د خپل یو بینک کارډ راوېستې هسپتال انتظامیه کې ورکی هغه دا ورته ویلی و چې دا پیسې چې دې د دوی غنو مشته څوک راکړي دا خپل کارډ راوستې و په دې چې ما د دوو کالو تنخامو دغه څه کمیس و د پیسو ما په ګژوي کې چې دی یو فلټ دی اغه زدم خرڅومې اغه پیسې هم سپی په اکاونټ کې جمع کومه چې دی یو سړی لایستلې زه پر دې باندې سپرینګ کوټ کې یو کیس تر جوړوم از ای کوټ کې
په زخمیانو کې شاوخوا ډیر شوکیلان د علاج وروسته اوس کوټې ته رسیدلې دي دغه زخمیانو له علاج وروسته په لومړي ځل لخپلو ملګرو سره ولیدل نو د حسین آغا په وینا هغه منظر او کیفیت د بیانولو نه دی
زهرمان میزه هغه کراچی ته هسپتال چې د هسپتال چې بل ترالی خو سوي بده د ملګری چې نه ستو په سره چې ور پوزې دی دي چې څو دی پاره شي را واس یې ته په څو پک شي ته سي او ته به کتر چې را په تاسو نه دی سي بیا په پرون شي دی چې زه را دی را په تاسو نه شي ته به څه سوې هغه په خپل د سنیو خپل د حالت نه کتن د نور پښتنې کولی او تر ځړلې بیا پښتنه کولی چې خپل نه
یو بل وکیل مشال ریډیو ته وویل تر ځان مرګ برید چې پکې 15 وکیلان ووژل سو او شاوخوا سل زخمیا سول وروسته که څوک اوس د کوټې عدالتونو ته ورسي نو داسې شاړ او ویران پراته دي لکه چې تر یو لوی جنگ وروسته پوره کلی کډه وکړي
عبدالحی کاکړ وو سم وخت رسیدلی د مشال ریډیو نیوز پروگرام جمهوریت ته د جمهوریت نننې خبرونه لا تیر ونی سره تړلې ده نن به په خبرونه کې د سیاستوالانو ترڅنګ د شنونکو نظرونه واوري چې په پاکستانی سیاست کې د ژبې استعمال ارزښت څنګه روښانه وي پامیر ساحلی کور پدې
د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې استعمال څه ښکار کوي د سیاستوالانو ژبه څومره مهمه وي په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په سیاست کې څه ډول بدلونونه راغلي او آیا نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه د پاکستان سیاستوالان چې پخوانی او اوسنی سیاست پرتله کوي نو څه ډول بدلونونه ویني د سیاسي چارو پوهان په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې استعمال ته څنګه ګوري او لاملونه یې څه بولي دا او نورې پوښتنې د مشال راډیو جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو څخه اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننې خبرونه هم له تیرې هغې سره تړلې ده په تیرې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو ډېر سیاستوالان اندېښمن کړي دي په تیرې خبرونه کې سیاستوالانو یو شمېر وجوهات یاد کړل چې د غیر پارلماني ژبې استعمالېدو لامل شوي دي په دوی کې ځنو پر تحریک انصاف د دې دود تور پورې کړ او خپل د تحریک انصاف یو مشر هم موکته وویل چې ناشایسته ژبه کارولو او بد رد ویلو ته هیڅ دلیل نشي برابرولی په نننۍ خبرونه کې همدا باس غځوو نن به د سیاستوالانو له ژبې سره سره پر نظریې او د دې له نظریې سره پر تړاو هم خبرې وکړو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وای که سیاستوالان ناسم او غیر ادبي ژبه استعمالوي نو دا له نظریې سره تړلې ده ځکه چې که نظریه وي نو بیا سیاستوالان بیان د خپلې نظریې کوي او که نظریه نه وي نو بیا له ناشایسته او عامیانه خبرو پرته بل څه نشي ویلی
تعلق شته دی ځکه چې د یو ګوند سره د یو جماعت سره د یو سیاسي تحریک سره خپله نظریه وي نو هغه بیان بیا د خپلې نظریه کوي هغه پرچار د خپلې نظریه کوي خو چې یو ګوند سره یو جماعت سره د سره نظریه نه وي نو هغه بیا دا قسمه پرچار کوي او دا قسمه طرز سیاست چې کوم دی هغه خپلوي ما د پخوانی مشرانو مثال ځکه ورکړ چې یو وخت په پاکستان کې ډېر دروند خوږ سیاست کېده سیاسي اختلافات به مو اختلاف رائے به خو درون خوږ سیاست کې د درانه خواږه مشران او نن سبا بدقسمت نه چې کومګه د هغه وخت سره د نن وخت کمپیریزن کوو نو ډیر واضح یو فرق راغلی دی. او زه به بیا د وایم چې کوم سیاسي مشران کوم سیاسي ګوندونه دې طرز سیاست کې ملوث دي په کار داري چې هغوی په خپل سوچ په خپل فکر معنی نظر ثانیو کې دې نمخ کې چې د پاکستان سیاست چې کوم دی دا مزید نور هم د دې نه متاثر شي.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم تیر وخت یادوي چې پکې د ده په وینا ډیر ښه سیاست کېده. دی وایي د سیاست معیار ښکته کېدو یو لامل په 1950 زیږیز کال کې د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق غیر ګوندي انتخابات کول ول چې پکې ډیر ناروزل شوي کسان سیاست میدان ته ورداخل شول.
نظریاتی کارکنان اور نظریاتی چاچاگانان ہوتے کم پاتے اس آج اور سیاسی پارٹی کا کوشش کی چھ چار چار وسائل دیا پیسے دیا گا جانتا راس کی اور الیکشن چکی گی نہ تو پیسوں مانے جاتے نثار یہ وسائل مانے جاتے نثار نہ دا سلسلہ شور سے دادا ضیاءالحق وقت نہ چھ دا غیر جماعتی بنیاد مان دے الیکشن اوشو اگے نہ پس دے کے رست اور رضا پہ دیکھی اضافہ شیوے گا اس چمنڈ گورو نو سنجیدگی پاتے نشوا مشران کے منتخب میں میدان کے نو دے لیا سر جمع پخل سٹینڈرڈ یا جاوے
د نیشنل پارٹی مشر سینیٹر حاصل بزنجول امیر حیدر خان ہوتی او آفتاب احمد خان شیرپاو سر موافق دی چې د ماضی پرتله وسنۍ پاکستانی سیاست په کیفیت کې زیات لوړ نه دی خو زیاتوي چې ښایي اوس په سیاست کې د نظریې ضرورت نه وي پاتې.
پر دې بل رائے یا نظر نشته چې پخوا نظریه وا او شل یا دیش کاله پخوا چې سیاست کې دوه نو هغه یقینا اوس نه کیږي. کې دي چې د هغه ډول سیاست اوس گنجائش نه وي پاتې او کې دي چې ضرورت یې هم نه وي.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي چارو شنون کې عصمت شاه جهان په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې کارولو یو لامل دا بولي چې په هغه هیواد کې سیاست د هغه طبقې په لاس کې دی چې خپل جاګیردار ده.
خبردار چې پاکستان کې چې څومره مینسټریم پارټیان دي دا هغه چې کوم نظریاتي
خبره دادا چې په پاکستان کې چې مهم یا لوی یا مینسټریم ګوندونه دي نو دا غوي نظریاتي پوهه پروګرامونه دي هغه چې د کومې طبقې نمائنده دي نو هغه د سردارانو طبقې نه دي یا چې کوم غوي بدمعشان یا مفروران ساتلې دي د هغه طبقې نه دي نو دا غوي په سیاست کې به هغه ټولې خبرې راخکاره کیږي. بل دا چې دا طرز سیاست ټول د واک ترلاسه کولو یا پاور پالیټکس سره تړلی دي. هر سردار جاګیردار یا بدمعش دا کوشش کوي چې ځان ورسوم او پر سیاسي اقتدار قبضه وکړم نو دوی د خپل منافع او ګټو لپاره دا سیاست کوي. نو ظاهره خبره دا غټوله نظریه یا پروګرام چې تر مخه دوی سیاست کوي هغه د غوي په سیاست ژبه او تقریرونو کې له یو بل سره په خبرو کې پاغي کې ښکارا کیږي. نو دا خبره د دوی د طرز سیاست ته
عصمت شاه جهان وایي د غیر پارلماني ژبې کارولو یو مهم لامل دا هم دی چې په پاکستان کې پوز او اسټابلیشمنت جمهوری کلتور دودېدو او ودې ته نه دی پریښی.
په پاکستان کې پوز سیاستوالان سیاست ته پریښی هم نه دي چې دلته یوه پارلماني ژبه ارتقا یا وده وکړي. دلته خو پارلمان هم چرې نه دی پاتې شوی. که پارلمان وي هم نو هغه معطل وي. نو زه یوازې په سیاستدانانو باندې الزام نه لګوم. پدې کې غټ الزام چې زه لګوم په فوج باندې لګوم چې غوي پاکستان کې پارلماني جمهوریت نظام یا کلتور پریښی نه دي. دلته د ریاست معیشت په جنگ مبني دي په جګړو مبني دي نو دا ژبه هم داسې ده او سیاست یې هم داسې دي.
د پېښور پوهنتون سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف له سیاستوالانو او شنونکو سره موافق دی او وایي په پاکستان کې داسې پوځي واکمنان پاتې شوي دي چې جمهوري رویه یې نه زغمله او چا به چې خبره کوله نو زندان ته اچول کېده.
د تیرو سمودی نه چې زمونږ په دې علاقه کې کوم خړی ګړی روان دی او دا په دې چاپېر چل کې چې سم کېږي نو دا زمونږ په خبرو باندې زمونږ په ذهن باندې زمونږ په ذهنیت باندې خامخا اثر درلودي. تاسو ته معلومه ده چې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونه زمونږ په خپل پاکستان کې دننه او زمونږ په دې گاون کې چې کوم د جهاد په نوم باندې یا د وارنټر په نوم باندې دا ټولې خبرې چې کېدلې نو دا په هر حال زمونږ دا ټول نسل متاثر کړی دی او مغه نسل نن زمونږ روچت شوی دی او هغه نن زمونږ لیډران دي.
پروفیسر عبدالرؤف زیاتوي په تیرو څلور لسیزو کې د افغانستان بې ثباتۍ پر پاکستان اثر کړی دی او دا چې چاپیریال د خلکو پر کړه وړه او ژبې اغیز کوي نو ځکه په بحراني کیفیت کې لوی شوی نسل به د خپل چاپیریال ښکارندوی کوي.
دې دوران کې تاسو وګورئ یو طرف ته خو دغه خبرې روانې وي بل طرف ته چې کوم دی نو دلته ډکټیټرشپ یو فوجي جنرل حکومت یو پیرا پاتش بیا داغه نه پسته دویم چې فوجي جنرال حکومت پاتش نو هغه د جمهوریت کوم چې شروع په 70 کې شوی و 1970s کې چې کوم خبره شوی و هغه جاری پاتې نشولا او چې کله جاری پاتې نشولا خلکو د خپل رائے اظهار نشو کولې چا بچي د ازادۍ سره خپل خبره مخې ته راوستانو هغه به گرفتارول هغه به بنیوانول نو ته ټول سیزونه راجمه کېدل او بیا دې اړخ ته راووتل چې راګنې د یو بل خبره نه برداشت کول او په یو بل ته په شایسته ډول کې خبره نه کول په یو بل باندې الزام لګول نو دا ټول د هم دغه د ډیکټیټرشپ او د جمهوریت د غیر موجودګۍ په وجه باندې شي.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي چارو شنونکي عصمت شاه جهان په اند د ژبې شایسته یا ناشایسته کېدل دومره مهمه خبره نه ده. د دې په اند د پاکستان ټول سیاسي ماحول له تاوتریخوالي ډک شوی دی او هر مترقي غږ وژل کېږي چې دا د دې په اند لویا مسأله ده.
پاکستان کې ترقي په فن قوتونه چې سره مضبوط وو
په پاکستان کې چې مترقي قوتونه ول دا غوي خپل ژبه وا سیاسي اسلوب یو او نظریه هم وا اوس کمپرس قوتونه چې دی هغه هم تتر بتر شو او اکثر یې لاړل لفوت سره هم کې ناستل مونږ یې مثالونه لرو بل چې څوک سر اوچتوي هغه وژني نو دلته لا شایسته او ناشایسته ژبه پرته سیاسي صورتحال داسې دی چې پوځ او قدامت پر سیاسي ګوندونه مترقي سیاسي قوتونه نه پرېږدي طالبان یې هم نه پرېږدي بیلا بیلې وسلواله ډلې جوړې کړل شوې دي هغوی یې هم نه پرېږدي په سوونو داسې ډلې دي چې څوک ترقي خوښي وي روڼ اند وي ډاکټر وي انجینیر وي دانشور وي فنکار وي ادیب وي وکیل وي نه پرېږدي مړکوي یې زما په خیال له کوم سیاسي دور نه کوم تاریخ نه مونږ تیریږو هغه ډېر زیات پرتشدد دی هغه ډېر زیات غیر جمهوري دی هغه ډېر زیات استعماري دی ځکه چې دلته کې چاینا هم ده سعودي عرب دی امریکا برېټانیا هم ده هر چا دلته د خپل جنگ بازار تود کړی دی سره د پاکستان فوج نو کوم مترقي قوتونه چې دي په پاکستان کې هغه د ریاستي جبر له وجې ورو ورو کمیږي
اوردونکو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې تاسو له هغه پاکستانی او سیمایزو عواملو څخه خبر شوي چې د هغه هیواد پر سیاست یې اغیز کړی دی تاسو به اوریدل چې په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د جمهوریت اقدارو نه دودېدل او د افغانستان بې ثباتي د دې لامل شوه چې پوره یو نسل له سمې سیاسي روزنې څخه بې برخې لوی شو او اثرات یې د پاکستان پر نننی سیاست لیدل کېږي تاسو خبر شوئ چې ځینې سیاستوالان ګڼي چې د ناشایسته ژبې کارول د ګوند نظریې غیر موجودګۍ ښکارندوی کوي خو ځینې نور بیا نظریه مهمه نه بولي راتلونکي اونۍ به دا بحث نور وغځوو اوس د جمهوریت خپرونه پای ته رسي په مخه بوخه
جمهوریت اصل راست صدا تک دے ہو
صداقت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم دا شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم دا شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم دا شرافت دے ضمانت دے دا امن ضمانت دا امن ضمانت